احمد شبریم دا ازادي راډیو د اټو بچو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. نړیوال بانک هغه طرح چمتو کړی چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې یو میلیارد ډالرو شپږ سوه میلیونه پر هغو پروژو لګول کیږي چې ګټه یې په افغانستان کې تعلیم، کورنۍ او ټولنې ته رسیږي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې دا پیسې د یونیسف، د خوړو د نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې د ادارې په ګډون د ملګرو ملتو د مؤسسو له لارې د غذایي خوندیتوب، روغتیا او تعلیم پر چارو لګول کیږي. د امریکا حکومت په پام کې لري چې په ویرجینیا ایالت کې د نورو افغانانو د منلو په هدف یو نوی مرکز پرانیسي. له دې موضوع څخه به خبره څلورو سرچینو ویلي چې په دې مرکز کې به د هغو کسانو کیسونه او چارې سنبالی شي چې له افغانستان هلته بیول شوي دي. یو امریکایي چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي چې په غالب ګمان دا نوی مرکز به د روانې فبروري میاشتې په پای یا د مارچ په لومړیو کې پرانیستل شي. متحد ایالات پلان لري چې په پوځي اډو کې د افغانانو لپاره له اتو جوړو شویو مرکزونو څخه وروسته یو هم په نشې راتلونکي کې وتړي. لسګونه زره افغانان چې په تېر اګست میاشت کې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط وروسته متحد ایالاتونو ته لېږدول شوي په همدې اډو کې دېره دي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د زړه منلې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د بریک پریکړه کړې ده. ښاغلی بایدن دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وروسته تر دې وکړه چې د خپلو اروپایي متحدانو سره 15 دقیقې په ټلیفوني کانفرانس کې برخه واخیسته. په داسې حال کې چې د پیکینګ د ژمني المپیک لوبې سبا پای ته رسیږي، تر اوسه پورې ناروې د سرو زرو د 15 مډالونو په ګټلو سره د جدول په سر کې ده. جرمني 10 مډالونه اخیستي او دوهم ځای خپل کړی. د شمني المپیک کوربه چین تر دې دمه په څلورم ځای کې دی. د شمني المپیک لوبې په ولس ورزشي څانګو کې د فبروري په څلورمه پیل شوي. د ګډو رسمي ورزشونو یا ام ام اي افغان لوبغاړي حسین بخش سفری تیر شپه د خپل روسي سیال په وړاندې ماتې وخوړه. د سفری سیال رینات اوندار چې په بلدوزر مشهور دی د لوبې په 22مه ثانیه کې سفری ته پر مخ د سوک گزار ورکړ او ناکاوټ یې کړ. شپږویشت کلن حسین بخش سفری د افغانستان د ام ام اي له مشهورو لوبغاړو څخه دی او په افغانستان کې ګڼ مینوال لري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري د خبرونې په دوام. د ملګرو ملتونو سرمشري څرګندوي چې له افغانستانه د ترهګرۍ خپرېدو ته اندېښنه لري. د دې اندېښنې په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو زردشت شمس نظر اخیستی.
د طالبانو د واکمنې دو سره په نړیواله کچه دغه د اسلام تر نامه لاندې چې کومې ډلې فعالیت کوي دغه د تشویق او د باعث سبب شوی دی.
نړیوال بانک د ملګرو ملتونو د مؤسسو له لارې په افغانستان کې په سلګونو میلیونه ډالر بشري مرستې کوي. د غزنی د سردې بند کانالونه پاکیش.
1500 کارګر به کار کوي او هغوی ته 1000 سلف باندې معاش ورکول کیږي.
په افغانستان کې سندرې غلې دي. دا ژغ غلی شو. مختار مجید ساور کړه. یو شمیر نور مطالب هم کله ازادي راډیو سره یاسي تر 9 بجو لا ازادي راډیو اوریدلی شي. تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو سرمشي وایي له افغانستانه نوري نړۍ ته د تروریزم د خبرېدو ګواښته. انټونیو ګوتیرش پرون د مونیخ امنیتي غونډې ته په وینا کې وویل تروریستان هڅه کوي له هغو هیوادونو څخه چې وضعیت حساس دی د ځالې په توګه کار واخلي. په همدې حال کې متحد ایالاتونو ویلي اجازه نه ورکوي چې د امریکا په ګډون هیڅ هیواد له افغانستانه د تروریزم له پیش ګواښ سره مخامخ شي. احمد تکل په دې اړه له نورو څخه زیات سره.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په نړۍ کې امنیتي ګواښونه د سړې جګړې د وخت پرتله اوس مهال زیات شوي دي. انټونیو ګوتیرش پرون د میونیخ امنیتي غونډې ته په وینا کې وویل تروریستان د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د ځان لپاره د ځالو د موندلو هڅه کوي.
په سوریه کې داعش له ماشومانو څخه د سپر په توګه کار اخلي. القاعده او ملګرو ډلو یې نور ځواک او زیاتې وسلې ترلاسه کړي دي. له افغانستان څخه هم د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته دی.
ښاغلی ګوتیرش وویل تروریستان د فعالیت لپاره تر ډیره په هغو هیوادونو کې د ځالو د موندلو هڅه کوي چې وضعیت حساس او ماتیدونکی وي. په همدې حال کې متحدو ایالاتونو ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې ته ژمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې اقداماتو په وسیله غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستانه به د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد ته هم ګواښ نه متوجه کیږي. واشنگتن په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر په اړه د معلوماتو په بدل کې لس میلیون ډالر جایزه اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ثناء الله غفاری چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی په افغانستان کې د داعش ډلې د عملیاتو مشري کوي. د طالبانو حکومت چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شو تر اوسه څو ځلې د داعش ډلې د ځپلو خبر ورکړی. دوی همداراز داعش د خپل حکومت لپاره جدي ګواښ نه ګڼي او وایي چې دا ډله په افغانستان کې هیڅ هم نشي کولای.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي چې له افغانستانه نورې نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. بل لور ته واشنگتن ویلي دي چې د داعش پر ضد مبارزې ته ژمن دی. په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو د شنونکي او د پخواني افغان ډیپلومات زردوش شمس نظر پوښتلی. ښاغلی شمس د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې له افغانستانه نورې نړۍ ته د تروریزم د ګواښ خپرېدل رښتیا دي او که د نړیوالو ویره؟
دغه ویر او تشویش تر یو حد صحیح دی او نړۍ اصلا دغه ویر لري چې افغانستان بیا د نوي کلونو په جغرافیه باندې بدل نشي چې مرکزی نظام وجود نه لرو د ډلو ټپلو حکومت او هم منطقي او هم نړیوالو افراطي ډلو په افغانستان کې ځای وموندلو. نو که چیرته دغه سیو حالت رامنځته کیږي او طالبان ونه توانیږي چې یو ټولو ته منلی حکومت رامنځته کړي او قوي اداره رامنځته کړي نو د دې ویره شته دی چې دغه سي نړیوالې یا منطقي افراطي ډلې به دغه سي وضعیت نه ګټه پورته کړي او نړۍ ته به ګواښ پېښ کړي.
د سیخکاری چې طالبان هم له نړیوالو تروریستي ډلو سره په لانجه اوښتي دي، دوی څومره ستاسو په نظر د وضعیت د مهارولو توان لري؟
دلته دوه موضوعات دي. یو دا دی چې آیا طالبان څومره واقعا حاکمیت لري په افغانستان باندې، ځکه چې دومره توانمندي خو دوی نه لري چې په افغانستان په ټوله خاوره باندې په هر ځای کې د حضور ولري. دا اوس هم د داعش سره د دې جنجال روان دی. القاعده که څه هم په دې تیرو وختونو کې داسې زیات عملی او فعال رول نه دی لرلی، ولې د شتون په اړه مختلف اطلاعات شته دي. نو د طالبانو ونډه او مسؤلیت خو مهم دی، ځکه چې دوی اوس په افغانستان باندې واکمن دي. نو د نړۍ توقع هم دا چې دوی باید اجراتو کی. او دویمه موضوع د طالبانو د اراده ده او د دغه د نظریاتي اساس ده چې هغه بلک دی ته ستونزمنه وي چې که دغه سي اسلام پال ډلې وي او هغه د دینه د پناه یا د اوسېدو یا د مرستې غوښتنه وکړي، دا به دوی ته ډېره مشکل وي چې هغې ته انکار وکړي. که څه هم دوی بیا بیا وضاحت کړی دی چې دوی حاضر نه دي چې هېڅ چاته د دغسې ډلو خلک وسپاري، که هغه ګاونډیان دي، پاکستان دی یا حتی امریکا ده. نو دغه هم طالبانو ته یو ستونزمنه لار ده.
د امریکا حکومت د داعش ډلې د مشرانو پر سر جایزې ټاکلې دي. فکر کوي چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ په دې برخه کې د همکاری چانس او امکان شته؟
هو، د داعش موضوع داسې ده چې د طالبانو د امریکا د مشترک کار باعث کېدای شي. د امریکا ولسمشر څو وارې په خپل بیانیو کې د طالبانو ستاینه کړې ده یا ستاینې ته ورته څرګندونې کړې دي چې په دې برخه کې داعش د دوی دواړو مشترک دښمن دی. نو د دې امکانات زیات دي چې په دې برخه کې به امریکا او طالبان د داعش سره مبارزې کې دوی سره رانږدې شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تمرکز په خپله وینا کې تر ډیره پر دې و چې دا تروریستي ډلې له افغانستانه پراوتو دي او د دوی نفوذ د نړۍ په کچه په زیاتېدو دی. ستاسو تصور څه دی چې په افغانستان کې دا خطر د طالبانو له راتلو سره په کمېدو دی که برعکس په زیاتېدو دی؟
بېله شکه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو سره په نړیواله کچه دغه د اسلام تر نامه لاندې چې کومې ډلې فعالیت کوي د هغې د تشویق او د باعث سبب شوي دي. اوس مهال که څه هم طالبانو بیا بیا د دې ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به دغسې ډلو ته یا هېڅ چاته به د هغې د استفادې اجازه نه وي، ولې دا بیا هم منحصره ده چې آیا طالبان په دې توانیږي چې په افغانستان کې یو باثباته مرکزي قوي نظام جوړ کړي چې ټول افغانان پکې خوخ وسی. که چیرته داسې ونه شي نو بیا دغه ویره په یو بالقوا تهدید باندې بدلیدای شي او افغانستان بدبختانه هغسې وضعیت ته تلی شي چې بیا دغه ډلو په مرکز بدل شي او هم خپل افغانانو ته او هم بیا منطقې او نړۍ ته ګواښ شي.
د سیاسي چارو کتونکی زردشت شمس.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د یوې طرحې له مخې چې نړیوال بانک چمتو کړی د افغانستان د بیا رغاونې د صندوق له کنګل شویو پیسو څخه 600 میلیونه ډالر په افغانستان کې د خلکو د اړتیا وړ پروژو د تمویل لپاره ځانګړي کیږي. د طرحې له مخې دا پیسې به د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو لخوا د غذایي خوندیتوب، روغتیا او تعلیم پر پروګرامونو ولګول شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
نړیوال بانک هغه طرحه چمتو کړې چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې 1 میلیارد ډالرو 600 میلیونه پر هغو پروژو لګول کیږي چې ګټه یې په افغانستان کې تعلیم، کورنۍ او ټولنې ته رسیږي. ریوټرز خبری آژانس د نړیوال بانک د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ټاکل شوی ده د نړیوال بانک مشرتابه بورد د مارچ په لومړۍ نیټه د دې طرحې په اړه بحث وکړي او د پیسو د ورکړې په اړه وروستۍ پریکړه به هغه هیوادونه کوي چې د افغانستان د بیا رغونې صندوق ته بسپنه چمتو کوله. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق اداري چارې نړیوال بانک پر مخ وړي. سرچینه زیاتوي په داسې حال کې چې د افغانستان د اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې پسیا کېدو دي، تمه ده چې دا پیسې به د یونیسف، د خوړو د نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې د ادارې په ګډون د ملګرو ملتو د ایجنسیو په وسیله د غذایي خوندیتوب، روغتیا او تعلیم پر پروګرامونو ولګول شي. مرستندویو هیوادونو په دسمبر میاشت کې دا ومنله چې له دې صندوق څخه 280 میلیون ډالر د خوړو نړیوال پروګرام او د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف ته ورکړل شي، څو په افغانستان کې د روغتیا او د ماشومانو د تغذیه پر برخو ولګوي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش په جنوري میاشت کې امنیت شورا ته د وینا پر مهال د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د 1.2 میلیارد ډالر کنګل شویو پیسو د آزادې دوه غشتنه وکړه. چیرې ورې متحدو ایالاتونو هم اعلان وکاوه چې د افغانستان د 1 میلیارد ډالرو کنګل شوی شتمنۍ نیمایي د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړې کړي. که څه هم دې پریکړې له دې کبله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې زیرمې پاتې نیمایي د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 نیټې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو لخوا د طالبانو پر ضد د حقوقي دعوې لپاره ځانګړې شوې په هیواد کې دننه د مخالفت خبرګونونه وپاول. خو د امریکا حکومت وویل چې دا پریکړه د افغانستان د خرابیدونکي بشري او اقتصادي وضعیت مخنیوي لپاره شوې ده.
د افغانستان یو شمیر کورنۍ رسنۍ په بدخشان ولایت کې د شری ناروغي د خپرېدو له امله د لسکونو ماشومانو د مړینې خبر ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
پژواک خبری آژانس د طالبانو د حکومت د چارواکو په حواله راپور ورکوي چې په بدخشان ولایت کې د شری ناروغي د تلفاتو شمیر 1500 تر رسیدلی دی. د راپور له مخې ډیری د مړینې په کوفاب او نسای ولسوالیو کې شوې دي. بختار دولتي خبری آژانس د سیمایزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي یوازې د کوفاب ولسوالۍ په اویا کلیو کې په تیرو دریو میاشتو کې 15 ماشومان د شری او نورو فصلي ناروغیو له کبله مړه شوي دي. آژانس د بدخشان د عامې روغتیا د مرستیال قاري محمد نذیر نزار له قوله راپور ورکړی چې وایي شری په بدخشان ولایت کې د اندېښنې وړ دی. د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت زیانمنو ولسوالیو ته د یو پلاوي پلاس، یو اندازه درمل او واکسین استولی دي. په بدخشان ولایت کې د آغا خان د روغتیایي بنسټ یو مسؤل هم ویلي دي چې کوفاب او نسای ولسوالیو ته د شری له سرایت وروسته دوه روغتیایي ټیمونه رسیدلي او لزرو د زیاتو ماشومانو علاج کړی دی. د طالبانو د حکومت چارواکو په تیره د روغتیا وزارت ویاند په بدخشان کې د شری له کبله د ماشومانو د تلفاتو په اړه د ازادۍ راډیو پر لپسې تماسونو ته ځواب ونه وایه. د روغتیا متخصصان وایي د واکسین نه تطبیق، د درملو نشتوالی، اقتصادي ستونزې او د لارو بندیدل په بدخشان کې د شری او نورو فصلي ناروغیو له کبله د تلفاتو اصلي علتونه دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د څیړنې له مخې شری هغه ناروغي ده چې په نتیجه کې پوستکی انتنی کیږي او علایم یې تبه، ټوخی، د پوزې بهیدل او پر بدن د کوچنیو سرو دانو راوتل دي. دا ناروغي ډیره ژر د مستقیم او غیر مستقیم تماس په وسیله انتقالیږي. شری واکسین لري، خو د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې هر کال له سلو زرو زیات ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي په دې ناروغۍ له اخته کېدو وروسته مړه کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د دسر منلی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پریکړه کړې ده چې اوکراین ونیسي. خدای له هم ډیپلوماتیک حل لارې ته هیله مند دی. جو بایدن پرون پسپینه مړی کی خبري غونډې ته وویل: له همدې شیبه ما دا منلی چې ولسمشر پوتین خپله پریکړه کړې ده. موږ د دې لپاره علت لرو چې دا باور مو کړی دی. د امریکا ولسمشر دا خبرې له خپلو اروپایي متحدانو سره تر 45 دقیقو ټیلیفون کانفرنس وروسته وکړې. بایدن وویل چې د دې اداره داسې فکر کوي چې روسیه به پر پلازمېنې کیف چې 2 میلیونه او 3 لک نفوس لري برید وکړي او دا حمله به د ډیرو تلفاتو سبب شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د پنځشنبې په ورځ په اروپا کې وګوري او دا د هغو هڅو برخه ده چې د جګړې مخه نیسو. بایدن دا هم وویل که چیرته روسیې تر دې نیټې مخکې پر اوکراین برید وکړ نو دا معنا لري چې ماسکو د ډیپلوماسۍ لار تړي او که چیرته دوی د جګړې لاره خپله کړه ستر قیمت به یې بیا پرې کړي. روسیا وای چې دوی د اوکراین د نیولو پلان نه لري او متحده ایالاتونه هسې احساساتي بې ځایه اوازې خپروي. د امریکا ولسمشر په داسې وخت کې پر اوکراین د روسیې برید ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بېلتون غوښتونکو فعالیتونه د کیف پر ضد زیات شوي دي.
دا ساجد راډیو پروانه خبرونه کې تراتنیو په جو ورسته ولایت په ولایت پروګرام ننګرهار ته څنګه شوې ده. خصوص یو راپور: افغان سندرغړی د باران پروم د موسیقي د ډلې په خوانې غړې مختار مجید ومر. مختار مجید د سرطان ناروغي له عمله د 55 کلنۍ په عمر د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا کې ساور کړ. سندرغړو د هغه مړینه د افغانستان د موسیقي په برخه کې ضایع بللې ده. فیروزه عزیزی راپور لري.
میارم گل پری رفتارش کم خوبه.
خایغه کی تلپاتوی خو خپلې لدې فانی دنیا د تل لپاره سترګې پټې کړې. مختار مجید د افغانستان مشهور سندرغاړی و. هغه د شپې ته ملمریزې لسیزې په لومړیو کې د باران په نوم د موسیقي د مشهور ډلې غړی و. مختار مجید د پنځشنبې په ناوخته د سرطان ناروغۍ له امله په 55 کلنۍ کې د امریکا په ویرجینیا کې وفات شو. د مختار مجید د مړینې له امله د هغه د دورې او د هیواد ګڼو نورو مشهور سندرغاړو خواشینی ښودلې ده. افغان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا چې د باران په ډله کې د ښاغلي مجید سره ډیرې سندرې ویلي په خپل فیسبوک پاڼه یې مختار مجید ورور، ملګری، همغږی او د نیم ژوند د خاطرو شاهد خطاب کړی دی. ښاغلي دریا لیکلي: ژړا مې نه پرېږدي چې څه ولیکم. مختار مجید له زیاتې مودې وروسته د باران ډلې تلپاتې سندره وطندار ګلم عیدت مبارک له فرهاد دریا او قیس الفت سره بیا وویله. هغه سندره چې د موسیقي خوښوونکو له زیاتې ستاینې او هرکلی سره مخ شوې وه. قیس الفت هغه افغان ځوان سندرغاړی چې ډیر کله غزلیزې سندرې وایي. د مختار مجید د مړینې په اړه یې په خپله فیسبوک پاڼه کې د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. د دې ترڅنګ نورو سندرغاړو وحید صابری، وحید قاسمی، آریانا سعید، وجیها راستکار هم د ښاغلي مجید د مړینې په اړه خواشینی ښودلې ده. د هیواد یوې بلې مشهورې سندرغاړې ښاپیرۍ نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یقینا یو ځای هنري او ځای بزرګ ستر بریدو؟
یقینا چې یو ستر هنری زاهده او په ځانګړې توګه باران دلته خای سندرې تل افغانستان د خلکو په زړونو کې پاتې شي. درنې کورنۍ ته یې تسلیت وایم، زخت زیاته پرې خوشینه شوم.
جایشان باشه، واقعا بسیار زیات خفه شدم.
مختار مجید د شپېته مېل مریضې لسیزې په وروستیو کې په افغانستان کې د سیاسي ستونزو له امله امریکا ته کډوال سه او د ژوند تر پایه هلته اوسېدل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل انتهر کړی کوم. په غزنی کې د هیواد د دویم لوی زراعتي پروژې د زینو کانالونو د بیا رغونې او پاکونې کارونه پیل شوې. د دې پروژې د کار په برخه کې په سوونو کارګر په میاشتنۍ تنخوا کار کوي او تر شپږو میاشتو پورې به دوام وکړي. په دې کانالونو کې شاوخوا 70% مځکې دولتي او پاتې نورې بیا شخصي ملکیتونه دي. نور حل زموږ د همکار ریپورت کې.
د هلمند د کجکی بند له پروژې وروسته په غزنی کې د سردې بند د هیواد دویم لوی زراعتي پروژه. دغه پروژه په 1400 لمریز کال کې تاسیس شوې چې 6000 جریبه ځمکه لري او د دوو شي او چپ کانالونو په واسطه خړوبېږي. په دغه کانالونو کې شاوخوا 70% مځکې دولتي او پاتې نورې بیا شخصي ملکیت نه دي. دا دغه پروژې د سروي او نظارت مشر انجنیر عبدالهادي د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دغه پروژه کې د بشري قوې په مرسته د 150 کیلومتره کانالونو پاکاري، د دریو سیفونو بیا رغونه، له 2000 د زیاتو نیالګیو کینول، د نیالګیو د بیاري لپاره د هاوس جوړول او د مریضي برېښنا په واسطه د اوبو ورپورته کول شامل دي چې ټول کارونه به له پلان سره سم پلي کیږي. نوموړی وایي د سردې بند په پروژه له شاوخوا 150 کالو را په دې خوا هیڅ کار نه دی سوی چې له امله یې کانالونه تخریب سوي، ورکشاپونه، ډیپوګان، د نجارۍ خونې، د مامورینو پاملي ودانۍ او تقریبا 30 ساختمانونه یې بیا رغونې ته اړتیا لري.
د غزنی د سندیزې پرې حوزې ریاست په زیار او کوشش باندې د دو کانالو سروې وسوله سي وروسته له سروې اوس پیلن په دواړو کانالو باندې کار روان دی.
عبدالهادي وایي دغه پروژه په زرګونه میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې لري چې له یادو کانالونو څخه خړوبېږي. د سردې بند پروژه د غزنی پکتیکا پر لویه لاره د اندړو ولسوالۍ په چردیوال سیمه کې موقعیت لري. په غزنی کې د هالو موسسې مسؤل چې دغه پروژې مسؤلیت پر غاړه لري، مشر حبیب رحمان همت، وایي د غزنی د سندیزی فرعي او زیر ریاست په زیار د دوو کانالونو سروې ترسره او پروپوزل یې د خوړو نړیوال پروګرام یا WEF ته استول سوی و چې هغه منظور او بودیجه ورته ځانګړې کړې ده او اوس یې په څلورو برخو کې د بیا رغونې چارې پیل سوې دي. ښاغلی همت زیاتوي چې تر شپږو میاستو پورې به د سهار له 8 د ماسپښین 3 بجې پورې هر ورځ 1500 کارګر کار کوي. هر کارګر ته د میاشتې 2000 افغان نی چې واوی اشاریه واوی امریکایي ډالر کیږي مزدوري ورکوي. د دغه پروژې چارې د روان کال جنوري میاشتې په 16 نیټه پیل شوی چې د روان کال اگست میاشتې تر 16 نیټې پورې به دوام وکړي.
د بندي سدې پروژه تقریبا په 16 جنوري مې قرارداد کړی ده. د شپږو میاشتو لپاره به دا پروژه وګیږي. په دې پروژه کې موږ څو فعالیتونه لرو. 1500 کارګر به کار کوي او یو ته 2000 افغانۍ معاشر کول کیږي.
بلور ته بیا هغه کسان چې په دغه پروژه کې په کار بوخت سوي وایي زیات خوشاله دي. دوه تنو یا ازادي رادیو ته وویل دلته مو کار پیل کړی، ګوندې خلومو له خاورو پورته سي او خپلو کورنیو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړو، خو غوښتنه کوي چې په هیواد کې د ولاړو پروژو کار نه پیل سي. دوی وایي هڅه کوي چې په خپلو مټو په دغو وچو کانالونو کې د خلکو د آبادۍ، شیرازۍ او ودانۍ لپاره شنې اوبه را روانې کړي تر څو سپیرې دشتې ورزرغونې کړي.
وروره موږ ته کارونه پیدا کړي دي. دای بند سردیا کانال د دابل د په دغه کې لګیا یو، ډېر به کار او لوس کارونه پیدا شوي، شکر خوشاله یو الحمدلله.
موږ ته د کار زمينه برابر کړي، موږ غریب خلک یو، دلته هیڅ خواري او مزدوري نه لري. نو نو موږ له ټولو مسلو اړخونو دي دا هیله دی او دا مخوایښت دی دا سواد ورته کوو چې موږ ته کار زمينه برابر کړي او دا موسسه ډېر شي.
د دې تر څنګ ځینې اقتصاد پوهان دغه ډول کارونه د سیمې او د سیمې د خلکو لپاره ګټور بولي. دوی په اوسني بحراني حالت کې دومره لږې پیسې هم د خلکو لپاره کفایت کړي او وایي له دې سره ډیری ځوانان نورو هیوادونو ته له تللو او یا هم په ناوړه کارونو لاخته کېدلو څخه راګرځي.
ولسواکی
دوی لاری په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لاری انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دوله سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
دا فرجن گلاتیک پنوم امریکایی شرکت په پیسو خلق فضا ته وړي. دې شرکت فضا ته د یو کس د ټیکټ بیا 3.5 لک ډالر ټاکلی. نور لا احمد شی براورو.
ویرجن گلاتیک فضایی شرکت اعلان وکړ چې خلق به د 90 دقیقو په مخه فضا ته واستوي او هغه کسان چې د سفر تلې والدي له دوی څخه ټیکټ پیرودل شي. د ویرجن گلاتیک مرستیالې سریشا بانډلا د دې شرکت په ویب پاڼه کې دا پیغام خپور کړی دی چې شرط دا نه دی چې چا به ساینس لوستی وي. دا وایي ډیر خلک په دې باور دي چې تاسو باید په ساینس او ریاضیاتو کې تکړه یاست چې فضا ته ځئ. خو ویرجن گلاتیک دا سفر د هر چا لپاره ممکن کړی دی.
زه غواړم چې وکیلان، هنرمندان، شاعران او سندرغاړي فضا ته ولاړ شي. څه فکر کوم په کوم ډول چې دوی خپله کیسه کوي ټول نوي نسل ته به یو الهام ورکړي.
A whole new generation.
فزاته د دې سفر د ټیکټ بیا 3.5 لک ډالر ده او هغه کسان چې د سفر نیت لري په پیل کې باید 1.5 لک ډالر ورکړي بیا نورې پیسې وروسته وسپاري. تمه ده چې د سفرونه د روان میلادي کال تر اخره پیل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت کوم ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته را رسیدلي دي. څو یې راخلو.
عزت الله د ننګرهار ولایت د 22 ولسوالۍ نوروره پیغام دا ده چې د ننګرهار د سیاتانی ریاست ته مو دا وړاندیز د انساني ولادي په برخه کې د وارثان د مریضانو وارثان همداسې په سرسو باندې پراته شي. د دوی لپاره د استوګنې یو ودانۍ جوړه شي. ښه وختونه ښې شېبې. سلام علیکم. زه بخت محمد دی غزنی ولایت کې د اندر ولسوالۍ د برینزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کې د مرستو دا کومې مرستې چې د یارو کلا د پاره د کومو بېوزله خلکو د پاره راغلی ولی او دیغو نومان پکې ورکل شوی ولو دیغو په نامه راغلی دی. دلته کوم خلکو سره چې کاټونه ولو یوغو په خپل راوړي په خپل سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چې ورته وایي دا باج خلکو ته ولی دا کار تاسو کوي تاسو په خپل کورو کې نه باسي وای مخ پیسې په باندې ورکړي دي. دې دا پیسې چاته ورکړي به نه پیږي. طالبان یې تیر په ورکړي دي که انجنیرانو ته ورکړي دي. په دغه باندې زور وکړي دي به وزله خلکو مرسته دا څوګشته کېږي چې دې په خپل سره تقسیم کوي چې باج خلکو کوم مرسته د شایغو سره چې په غو باندې بیا دې تاسو چې یاد چې دوی پچا یاد پر باندې چی غایبی سره نه نیباشه. دا یو غشنه ده تلرم غشته دا چې خلکو قسم د خدای شي یو لري یو په صد باندې روپي ورکړي په ثبوت باندې راځم چې خلکو په صد باندې روپي ورکړي دا نه جایز نه ده. دا افغانستان د اسلامي امارت څخه غواړو چې د کمتال د ولسوالۍ سړک ته تنه توجه نه کیږي او ډېر ټیکاو پارچا دی. دا خواهش جنې کوو د وړپړو چارواکو څخه چې د کمتال د ولسوالۍ سړک ته توجه کې ډېر به خوشحاله شو. وسلام.
نن زه احمد در کوم چې ګوره سروې چې شوی دا په کلی کې مقصد د 200-250 کورونو شوی دا به هغه ته ورکی د لسو کسانو مواد راشنو. ټول کلی په جنجال اخته شي په سردردی باندې اخته شي. غریبانان مظلومان پکې د سلو نډیز دي 500 نډیز دي. مقصد دا دی چې موږ د رسنیو ته لاری نه دا خبره مشران ته ورسوي دغه مسؤلین شخصیتونو ته ورسوي چې کومکونه یو ذره زیات کړي. د کونړ سیمه یو غرنۍ سیمه ده، مقصد د ټولو خلکو په کلي کې دغه سلمانه تخم نشته دی او اوسیږي پکې 1500 کاسه کور. کورونه په دغه هېڅ زندګي نه کېږي، نو چې موږ سره نړیوال کومکونه ونه کړي، دغه شانه کې همکاري موسی کومکونه ونه کړي، نو هېڅ امکان د اوسېدو د زندګۍ نشته دی، ځکه ماشونه قطع شوي دي او نور دغه شان د کاروبارونه روزګارونه نشته، سوداګري نشته دی، کښتو کار نشته دی، غربت کچه ډیره زیاته ده. موږ هغه ګو مشران ته ورسوي تاسو نه یو نړۍ مننه.
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مو راسته ولي وو اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکاران در سره.
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام ننګرهار ته ځانګړې شوې ده. 8:30 د لنډ خبرونه. نړیوال بانک هغه طرحه چمتو کړې چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې 1 میلیارډ ډالرو 600 میلیونه پر هغو پروژو لګول کېږي چې ګټه یې په افغانستان کې تعلیم، کورنۍ او ټولنې ته رسیږي. د امریکا حکومت په پام کې لري چې په ویرجینیا ایالت کې د نورو افغانانو د منلو په هدف یو نوی مرکز پرانیسي. له دې موضوع څخه به خبره څلورو سرچینو ویلي چې په دې مرکز کې به د هغو کسانو کیسونه او چارې سمبالیږي چې له افغانستان هلته بیول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن وویل د تسره منلې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د بریټ پریکړه کړې ده. ښاغلی بایډن دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وروسته تر دې وکړه چې د خپل اروپایي متحدانو سره 15 دقیقې په ټلیفون کانفرنس کې برخه واخیسته. په داسې حال کې چې د پیکینګ د ژمني اولمپیک لوبې سبا پای ته رسیږي، تر اوسه ناروې د سرو زرو د 15 مډالونو په ګټلو سره د چتوال په سر کې د جرمني 10 مډالونه اخیستي او دوهم ځای خپل کړی. د ژمني اولمپیک کوربه چین تر دې دمه په 4م ځای کې ده. د ګډو رسمي ورزشونو یا MMA افغان لوبغاړی حسین بخش سفری تیره شپه د خپل روس سیال په وړاندې ماتې وخوړه. د سفری سیال ارینات اوندار چې په بلدوزر مشهور دی د لوبې په 22مه ثانیه کې سفری ته پر مخ د سوک گزار ورکړ او ناک اوټ یې کړ. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دوه لښپژنوي په ټول افغانستان کې اوري. وسم ولایت په ولایت پروګرام
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو ولایت په ولایت خبرونه ننګرهار ته ځانګړې ده. ننګرهار د لغمان، کونړ، لوګر، کابل او پکتیا ولایتونو او همدارس خیبر پښتونخوا ترمنځ پروت دی. د ولایت وزره وسوه 20 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز جلال آباد شهر دی. تر هم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او تګ راتګ یو له دوو مهمو لارو څخه ده په دې ولایت کې ده. ننګرهار د افغانستان یو له ګڼ نفوسو ولایتونو څخه دی. په روانه خبرونه کې د ننګرهار د ولایتي ادارې په استازیتوب قریشي بدلون او د ننګرهار یو مخور ملک کشمالی خان میاخیل زموږ میلمانه دي. لومړی قریشي بدلون ننګرهار خو په ژمي نسبتا تود وي یا معتدل هوایی وي او له همدې کبله تعلیمي کال یې له سړو سیمو سره توپیر لري. آیا اوس په دې ولایت کې د نجونو ټول ښوونځي هم پرانیستي دي؟
افغانستان کې عمومي تحول راغی او دا یو نړیوال تحول یا ډېر لوی تحول. په وایرو کې تحول سره سم د څومره خدماتي برخې وې ټولې زیانمنې شوې وې، او خو خوشبختانه چې اوس وضع ورځ تر ورځ د کېدو حالت ته روانه ده، او چې کومې ستونزې دي هغې ته تر اوسه پورې په ښه فضا کې رسیدلي شوې ده، او کوم چې کم کوم مشکلات دي نو هغه تم بس کارونه روان دي، جریان لري، هله ځلې کوم موږ تر څو پورې دا لګ لګ ستونزې کومه پاتې دي دا هم حل کو. را به سو دي تعلیم برخه ته. تعلیمي برخه خو الحمدلله تر اوسه پورې فعال ده او هیڅ نو خند او ځن نه پکې راغلی، مګر هم د لوړو زده کړو د پوهنتونونو چې کومه مسله وه هغه هم اوس حل شوې ده. اوس فل حال په ننګرهار ولایت کې چې کوم د درنټي پوهنتون ده په هغې کې درس کېږي او هیڅ نو مشکل نشته. دا شاګردان دوه ټیمه کولی شي چې سار له نیمو نه تر یولس نیمو پورې هلته نارینه زده کوونکي راشي، او له هغې نه بعد چې دا بیا هغه چې کومې دي زنانه زده کوونکي دي، نو دواړه شفتونه چې دا په بیل بیل جلا جلا وخت کې او د جلا جلا استادانو له خوا نه هغوی ته درس جریان لري هیڅ نو مشکل اوس فلحال نه لرو.
بدلون صاحب، د جنو لپاره کافي استادان په پوهنتون کې شته چې دوی ته درس ورکړي؟
او شکر ده بس موږ کافي استادان لرو، او دغه دومره وخت مو چې انتظار وکړه چې تقریبا شپږ میاشتې موږ کار په دې برخه کې کوو تر څو پورې دغه نیمګړتیا وزمونږ د استادانو نیمګړتیا وه د ځای نیمګړتیا وه دا تر څو پورې راډکه کړو. دومره وخت یې واخیسته، نو دا وخت چې مصرف شو دومره انتظار مو ورته وکړو. صرف همدغه وجه وه په همدا کوشش تلاش مو کوو چې څنګه په دوه وختو کې موږ خپلو شاګردانو ته په جلا جلا وختونو کې په جلا استادان ورته درس او طریقه او زمینه برابره کړو. نو په هغې کې اوس الحمدلله موږ په بشپړ توانېدلي یو.
ډېره مننه. آیا د نجونو لیسې هم پرانیستل شوي دي په یو شمېر ولایتونو کې؟ لا هم له شپږمه پورته نجونو ته اجازه نشته چې درس ووایي.
زمونږ د ننګرهار خو لکه چې کوم د مرکز خبره وکړو او دا دلته لیسې په عادي ډول پرانیستل شوي دي. نجونې کولی شي ښوونځیو ته لاړ شي او کوم محدودیت په دې باندې نشته. صرف دا یوه مسله ده، د حجاب مسله ده، او هغوی کولی شي د حجاب سره ښوونځي ته راشي، خپل تعلیم وکړي، درس وکړي، او ښوونځي سره جلا شوي دي او ښه په ارامه فضا کې درس کوي، او له عمارت له دغې کړنې نه له دغه کار نه ټول خلک خوشحاله دي چې داسې یو ارامه فضا رامنځته کړي.
د نیمګړو پروژو لپاره څه پلان شته؟
څروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دغه پروژې اکثره د نړیوال بانک لخوا تمویلېدلې، او ځینې پروژې داسې وي چې هغه غټې پروژې وي او د هغوی لخوا نه پیسې ورکول کېدلې. نو تر اوسه پورې دغه ستونزه حل ځلې روانې دي چې راتلونکي حمل پورې دا مشکل ورسره حل کړو، او هغه پروژې چې نیمګړې پاتې شوي دي پدې باندې مجلسونه شوي دي. زمونږ د دغه پروژې چې کومې دي دا ملي پروژې دي او غټې پروژې دي، او دا ډېر پیسو ته او ډېر کار ته ضرورت لري. نو چې دا د نړیوال بانک لخوا ځینې موسساتو همکاري کوله چې د دې هغه د رغونې چارې په مخ وړي. اوس فلحال لپاره په دغه برخه کې پرمختګ شوی تر یوې اندازه، او خدای ته امید لرو چې تر راتلونکي پسرلي پورې په دغه خصوصا د کابل او د جلال آباد دویم لین سرک چې د دری ولسوالیو نه تیریږي، نو په دې باندې به ان شاء الله ډیر ژر کار شروع شي. څه موده مخکې د دلته زمونږ د ټولګټو چارو ریاست سره مو خبرې کولې، په دې برخه کې هغوی اطمینان راکړی او د وزارت نه اطمینان راغلی چې ان شاء الله ډیر ژر به په دې سرک باندې کار شروع شي.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي. ډیر مننه. اوس په ورشو خپل درنو میلمنو ته لومړی هم بدلون صاحب، لومړنی اوریدونکو له خېوی څخه ټلیفون کړی وو، ویل چې سړک نیمګړی پاتې دی، او تاسو خبره واوریدل چې کوم سیمه یادولې، دوی ته څه وایست؟ مهرباني.
د اوریدونکو د خېوی د سړک په اړه خبره وکړله. دا چې لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې د راتلونکو کال لپاره چې کومه بودیجه اعلانېږي وزارتو لپاره، نو هغه به د حمل شروع سره اعلانېږي. تر اوسه پورې چې کومه بودیجه د دریو میاشتو لپاره اعلان شوې ده، هغې لپاره چې کوم کارونه مخکې سروې شوي وو د ټولګټو چارو ریاست له طریقه، نو په هغې باندې فلحال کار روان ده، او تر هغه تر کار لاندې نیول شوي دي، او په ځینو ساحو کې کارونه هم تکمیل شوي دي. لکه ښه مثال درته ویلی شم، د کابل جلال آباد دویم لین سرک چې ټول تقریبا 38 کیلومتره سرک و، څه د پاسه 38 کیلومتره، او په دې کې تر څلوېښتو پورې واړه او غټ پلچکونه وو د هغې ترمیم وسو جغل اندازي وسوله او همدارنګه په ځینو نورو ساحو کې واړه واړه کارونه وسول خو دغه کوم کارونه چې دي دا دوی مونږ په پلان کې لرو آینده دپاره خدای کول دغه نوې بودیجه اعلان شوله د وزارت اللارې نو دغه کارونه د دې دپاره نقشه لرو پلان لرو هغې باندې مو کار کړی او چمتو کړی مو د وزارت سره مشرکه کړې په کومو برخو کې چې کوم ځایونه پاتې وي کار ته ضرورت لري خدای کول انشاءالله ته د حمل رسېدو سره به سم په دغې ساحو کې کارونه شروع شي.
بله، او د بندونو په ارتباط که څه هم اورېدونکي په پچیرو یا اګام کې د بند غوښتنه کوله، په ننګرهار کې د کوم بند د جوړېدو پلان شته؟
او پلان شته ده دې برخه کې مو هم مختلفو موسساتو سره د خپلو چې کوم خیریه بنسټونه دي یا مثال نړیوال دي د ټولو سره مو خبرې کړي، پرله پسې مجلسونه مو ورسره کړي او انشاءالله یو څه اندازه پرمختګ کې سوی ده او د همکارۍ ډاډ یې راکړی. نو په پلان کې لرو چې د ارې ولسوالۍ چې څومره د ننګرهار ولسوالۍ دي هغه لرې پرتې ولسوالۍ دي، مثال یې سارک سو، شیرزاد سو، خوګیانی سو، پچیر سو، اګام سو، دا د شینوار ولسوالۍ دي. دې طرف ته زمونږ دا کوشش ده چې هلته کوم واړه واړه تنګي دي، هلته کوم واړه واړه ځایونه دي چې هغلته دې داسې واړه بندونه جوړ کړو، هغې نه د هغې دپاره د کانل سې طریقه برابره کړو چې اوبه هغه کومې ځمکې دي، للمې دي، وچې دي، هغې ته اوبه ورسو. دا په پلان کې لرو، دا په دې باندې مو کار کړی، هر څه مو ورته برابر کړي او نو د مرکزي حکومت سره مو شریک کړي، د نړیوالو خیریه موسساتو سره مو چې مخکې په دې برخه کې همکاري کوله له هغوی سره مو دا خپل پلان ورکړی، هغوی سره مو شریک کړی او دا موضوعګانې چې ده دا تر جدي کار لاندې.
آیا په دغو پروژو کې چې تاسې له خپل مرکزي حکومت یا له نړیوالو سره شریک کړي دي، د دامان سړک او د روغتون کمپلیکس هم شامل دی چې سلمان یې پوښتنه کوله؟
او د کمپلیکس موضوع خو مخکې داسې وه چې په تېره دولت کې د دې زیاته برخه د هند دولت ته اخیسته، هغه کوله میلاوله او هغوی همکاري کوله په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې وه او هغوی مصرف کوه او هغوی غوښتل چې مونږ دا جوړ کړو، خو بدبختانه چې په هغه وخت په دې باندې ډېر وغوته جوړ نه شو. نو اوس زمونږ دا مکلفیت ده چې تر څو پورې د دې مخکې کومې پروژې یا مثال په دې کې کار شوی و، کوم شرکت کار کړی و، چا ته د دې مالی ملاتړ کوو، له هغوی سره دا موضوع شریکه کړې ده چې که انشاءالله که خدای کول په دې برخه کې پرمختګ لرو.
آیا له هند سره مو تماس نیولی دی په دې برخه کې چې همدا پروژه تکمیل کړي؟
او په دې برخه کې مو مجلسونه ورسره کړي دي او هغوی سره مونږ پرله پسې ناستې کړې دي او هغوی ته مو دا خبره رسولې ده چې هغوی له خوا نه بس اطمینان راکړل شوی ده که هر وخت دوی مونږ ورته اسانتیاوې برابرې کړې دي، چې کومې ستونزې خنډونه وو هغه مو ورته ختم کړي دي او د کار فضا او د امن فضا مو ورته جوړه کړې ده. نو دوی کولی شي چې هر وخت غواړي په دې برخه کې دلته کار وکړي او دلته راشي سرمایه ګذاري وکړي.
احسان الله د قیمتي شکایت کاوه، ویل چې د ډالرو ارزښت 115 یا حتی 110 نه راغی بیرته نیویته، د جنسونو قیمتونه هم هغسې پاتې دي، تاسې دا خبره تاییدوي همداسې ده؟
په دې برخه کې البته دغه د قیمتي موضوع چې ده یقیني دا تر ډېره پورې مونږ چې څومره کوشش کړی ده نرخنامې مو جوړې کړي دي، مثال لکه مخکې یو لیټر پیترول چې ده په 85 باندې وو، ډیزل همداسې په 85 واتیا 15 په دې کې چلېدل، اوس یو اندازه مو نرخونه راکته کړي دي تر 15-16 پورې مو رارسولي، د ګاز نرخونه همدغسې اوړه به چې مخکې په 2500 اوس تر 2200-2100 پورې دې برخې ته راغلي دي او په دې ته مو تعرفې جوړې کړي دي او په دې برخه کې مو کار کړی او انشاءالله که خدای کول دلته دا د ډالر داسې خاص اندازه نه لګېږي، سار په یو ریټ وي، غرمه په بل ریټ وي، مازدیګر په بل ریټ وي، نو دغه لږ داسې یو مشکل کار ده. نو دې برخې ته زمونږ هیوادوال ډېر غریبانان دي او ډېر بېوزله خلک دي، دې برخې ته زمونږ جدي پاملرنه ده، د ولایتي ادارې هڅې دي شپه ورځ کار کوو په دې برخه کې تر څو پورې دا چې کوم اولیه مواد دي د دې قیمتونه کنټرول کړو.
ځینې نور هم وایي چې د طالبانو حکومت په پیل کې ګمرکي محصول ډېر کم کو، خو وروسته بیا تر پخواني حد هم زیات کو، همداسې ده؟
دا موضوع چې څومره زه معلومات لرم او په دې برخه کې دغه سینه دا محصول د پخوا په چیر باندې ماغه سپادی شکل باندې هغه سوې روان ده، او بلکې په کوم هغه لمړنی توکي دی په هغه باندې مونږ محصول ډیر کم کړای، تقریبا په سلو کې 25% تر ټیټ کړای، یعنی 15% مونږ محصول ټیټ کړای. خدا چې لکه تاسو ته معلومات کیږي زمونږ ګاونډي هیوادونه په نور هیوادونو چې کومه مونږ دلته واردات لرو هلته دغه اولیا مواد چې کوم دی هغه جکسي وی، لکه خو مثال تاسو ته پاکستان در کوم چلته تاسو وګوري هلته دغه اولیا مواد چې کوم دی هغه ډیر پورته تللی. دا چې مونږ دغه اولیا مواد ټول خپل هیواد ته صادرو نو طبي خبره ده چې دلته بخامخه په نرخو باندې اثر کوي او دا به پورته خېږي نرخونه. مونږ دا خبره د منلو نه ده چې مونږ په ګمرکاتو کې هلته ګمرک محصول زیات کړی یا څنګه سوی، نه دا خبره ناسمه ده. مونږ بلکې هلې ځلې کړي دي چې دا محصول رقم کو رقم کړی مو ده، او انشاءالله که چېرته دغه عمومي وضعیت ده عمومي مشکل ده مونږ په ټولو ګاونډیو هیوادونو کې نو وخت غواړي دا کار ته ضرورت غواړي، او دلته چې اوس تاسو ګوري د مختلفې ننګونې دي مشکلات دي نو لږ صبر زغم به ورته وکړو که خدای کول انده دپاره به دا مشکلات سل په سلو کې حل شي.
او یو بل موضوع چې دا هم په دې اړه هم ډېر شکایتونه شته، هغه دا ده چې وایي لا هم پاکستانی روپی په چلښت کې دي، د اکثره معاملې په د افغانیو په ځای په پاکستانی روپیو باندې کیږي. هل دا ده چې مخکې یو تری وحده مخه نیول شوې و؟
نو دا خبره خو زه دردوم په دې خاطر باندې چې دلته زمونږ د ولایتي ادارې په دې برخه کې ډیر کار کړی دا، او مطلقاً دکانداران او هر سړی چې کوم ده عادي هغه د اریډي ونام نشي کولای چې په بدل کرنسی باندې یا مثال په خارجي کرنسی باندې دلته خرید او فروخت کې مطلقاً په دې باندې بندیز لګیدلی، او هیڅ داسې په پنګرار ولایت کې چې زه ګورم په 22 سالو کې د سډیر ماغه بنوي د پخوا په څیر لکه څومره چې مخکې خرید او فروخت کېده په خارجي کرنسی اوسه تر اوسه پورې سیسما څومره معلومات دي نو سلو کې 90% دغه موضوع حل شوی ده، او خلک په افغانۍ باندې خرید او فروخت کوي، او کوم خلک چې سرغړونه کوي هغه به مجازات کیږي. هم ځکه چې دا زمونږ ملي هویت دی او دا زمونږ ملي کرنسی ده، زمونږ هیواد په کرنسی ده، او چاته به دا اجازه ورنکړو چې په خارجي کرنسی باندې هغه د هر ملک کرنسی چې په هغه باندې خرید او فروخت کوي.
بله بدلون صاحب، آیا داعش په ننګرهار کې شته؟
د داعش موضوع خو مونږ په تمام معنا ردو، داعش په یوازې په ننګرهار کې نه په ټول افغانستان کې ځپل شوی. هغه ویل کوم ورځ چې وی الته لګ بے نظمی ګډوډي وا، او اوس تاسو په درسنۍ طریقه خبرې کې چې تر اوسه پورې تقریبا د څلور میاشتې پوره کیږي چې داسې کوم پیښه نه ده شوې په ټول مشرقي کې نه ده شوې، یوازې که د ننګرهار نه لګ ور واوړو تر اوسه پورې.
دا زما منظور دا ده چې آیا دوی په غرنیو سیمو کې لکه د هسکې مینې یا د ځینو نورو غرنیو ولسوالیو په غرنیو سیمو کې دوی پټنځایونه نه لري؟
نه نه، هیڅ نه لري په غرنۍ سیمې، لکه تاسو به اندازه لګیږي چې د ننګرهار غرنۍ سیمې سپین غر لمنې هغه ډېر یخې دي، هلته واوره کیږي، او حتی هغلته د انسان د ژوند کولو امکان بیخي شته ده نه. د ژمي موسم ده او هلته هیڅوک نشي کولی وخت تیر کړي یا ژوند وکړي، هغه ډېر یخې ساحې دي او داسې څه نه لرو. بل زموږ هغلته امنیتي دفاعي ځواکونه دي، سرحدي